د اروپا د پارلمان مشره وای طالبانو خزي لمخيلي کوي او اروپאי ټولنه غواړي چې افغان مېرمنې پرمختګ وکړي. روبرټا متسولا پرون په ټوټر لیکلي چې د افغان مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پخولاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لښبګم ټولګي ورپورته د نجونو د خوندیو مخنی ولیده. تر 15 میاشتو ډیر وخوشو چې د افغانستان په اکثر سیمو کې د نجونو منځني خوندۍ او لیسی بندي دي. د ایران سپای پاسران انقلاب اسلامي غورځنګ د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کوردان تورن کړي دي چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کوردانو د کولما ګوند او د ایراني کوردستان د ډیموکراتیک ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایران کوردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادري د دې برید پر مهال چې وړ مورزو شو ووژل شو. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 112 قربانیانو له کورنیو سره مرسته کوي. د انډونیزیا ولسمشر نن جاوا ولایت ته ورغلی دی. هلته یې د مرستو د ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې غوښتلی دی چې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر په کچه د 15.6 درجې زلزله وشوه چې 112 کسان پکې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژې د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي زون د جوړېدو لپاره سلام مشورو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر ایفل ګروسی د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنکړل، خو له څو میاشتو راهیسې د هڅه پیل کړې ده چې د اټومي مرکز خوندي کړي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له ټونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسا له استرالیا سره مخ کیږي. د دې جام په لوبه کې پرون درې لوبې وشوې چې انګلستان ایران ته د شپږ ګولونو په ورکولو سره ماتې ورکړه. همدارنګه هالند سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درېمه لوبه د امریکا او ویلز ترمنځ وه چې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 2 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقې بحث ته چې زه احمد تکل کوربایم خرغلست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا، له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي، او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی، او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي، خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکی حاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسکوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه له میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي؟
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې ټول افغانان د پخواني رئیس سپورت وضعیت نه خبر شو چې څه شو.
ا فکر کوم چې له میرمن برګزی سره زموږ اړیکه پریشوه، خو ښاغلی مختار را سره دی. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقونو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، نو دا ستاسو له نظره فکر کوئ چې په څه ډول سره طالبان په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته تر د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري، خو دا اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي. په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو عادونو له متن او بطن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه یو نظام ولري، اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولی په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډېر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصا غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟
کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه ده راغلی چې تاسو د یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانین مراجعه وکړو یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصولو ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نشي ورکولی. موږ نشو کولی چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. له بل اړخه یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي.
ډېره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده، مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کم حدود او قصاص او یا هم کم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملی کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهېږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چا نه اقرار اخیستل نشته، حد کې حرمت په شریعت کې نشته، او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضي وسي چې البته تجربه ولري، پوها ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفاف حسابدېه نظام اوسي، خپله امیر خلکو ته جواب دی اوسي. شریعت خو همدا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي، او په شریعت کې خو جبرم نشته، زورم نشته، تحدیدم نشته، دغه شاید چې نشته مګر نن سبا طالبان کوي
مېرمن بارکزی
شواله په افغانستان کې اجازه راکې په افغانستان کې همیشه قوانين په اسلامي نړۍ کې د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې
مېرمن بارکزی خبره همدغه د مخکې ښاغلي حاتف هم همدا خبره یاد کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی نو مشکل په کوم ځای کې دی
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي مشکل په دې کې دی چې صالح عادل با تجربه او پوه قاضیان نشته مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضات او لخوا څخه یا د یو هغه کس لخوا څخه چې انسلاک قضایي ولري اخیستل کیږي نه په یو کله کې په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کې دی کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي دا خلک چې په عام مازار کې کې نه یي او رښتې ورته لنډې کوچنۍ کې دا شریعت کوم ځای کې دی دا خلک چې دوری وهي او د لپاره چې وایي سلام د چیرته دی یا موټر د چیرته دی په اسلام کې خدا شي نشته کنه چې دی یو چا سلام یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکی لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي یا مثلا په عام مهزر کې تاسو یو ځوان هلکې نوې او ویخته ور باندې وخره په اسلام کې خدا شي نشته که چیرته یو څوک ویخته ولري نو باید ویخته ورته وخره شي یا د ګری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس پورته کړئ او مطلق پردې خځې چې نه تاسو محرم دی نه حق ور باندې لري نه نفقه ورکوي نه امنیت ورته نیسي نه کار ورته برابر اوري نه درس ورته دا شاندې چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته نو اول تاسو نه غوښتنم داده کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلي محتاط او متوجه اوسئ زه به خوشاله شم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دا شیان شته ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دین روسه خو په خپل د افغانستان
مېرمن برکسې
مسلمان امت به خفه شي په دې باندې
زمونږ په سریزه کې خای تاسو نه متوجه شوي په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاد شوي چې تاسو ویلي ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پرې یو په هر صورت ورزو دی خغلی مختار نظر اخلو مختار صاحب دغه کسان چې په تعلقان خر کې په درو وهل شوې دي نه دیرش دوری هریاو جرمونه هم ظاهرا د خودل شوې چې زنا او لکوره تیخته او غلا او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوې همدارز مخ کې لکندهار مو راپور درلود چې په درو وهل شوې څومره مطمئنی استاسو ویلې شي مکته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا د حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پووي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي
دا موضوع نه باید تحریف شي او هیله مو ده چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه کوي دا د خندا وړ طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار دا چې یو موضوع کې زمونږ افاقي معلومات وي او په اکاډمیک او سیرنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو کو فکر کوم چې دا هغه زمونږ بس انحراف واته وړي دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت هم دا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي په موریتانیا کې قصاص کیږي د دې تفکیک چې دا والی عالم دی مبارز دی مجاهد دی د دې تفکیک باید څوک وکړي د چا له طرفه وشي قوانین سره هم باید تطبیق شي تر ټولو ته مخه را دی چې اسلام قطعا د اجازه نه ورکړي چې یو صاحب وو لاره ودره او تهدید کړه تحقیر کړه توهین کړه که مونږ
مختار صاحب دا پیښې شوې دي، دا پیښې عملا راپور ورکړل شوی نه یوازې په ازادۍ راډیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو په لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور، د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي او د اوس له کوره د تیښتې په تور. اول که دا هم واضح کړئ چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي، نه دېرش دورې یا دېرش دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې د خپل خبرې لړۍ تکمیل کړم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کېږي د موضوع. تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوئ، شریعت دا وایي ته په شریعت خبره کوي، ته په خپله په شریعت برابر یې، تا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داسې یو لري چې هغه د قوانینو تر سوری لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی امی افغانستان ته اړین او ضروری دی، مخکې مې وویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. یو ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسي منځته راوړي، او هغه ملي اجماع وشي تو چې د اسلامي اصولو تر سوری لاندې قوانین نافذ کړي. تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلی او په درو وهل سوی، زه فکر کوم اوس اساس و شرایطو کې د ده وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد و اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې سوی، افغانستان د بهتر د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې ات د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامي ملک دی، خلک مسلمانان دي، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه میرمن برکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړه چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا وایم چې مراجعه وکړئ او مطالعه وکړئ. مراجعه کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې سړی هغه ساقط کړي د یو وخت لپاره چې وایي ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کړي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاري وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپله شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکو، او ګناه نه ځان بې خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته یې عادي خبره ده. دا
په کوم اساس تاسو وایئ چې طالبان دا وړتیا نه لري، یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکامو لپاره باید تاسو د غید تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولري. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو لخوا تاسو اول وګوري متعدد اداري دي چې دی ځان ته دغه اختیار ورکوي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا که چېرته البته دغه شیان دي چې موږ هدا اقل و مليده لپاره دی باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو، ځان څوک شي نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوان لکه چوکې باندې کېنول شوی، لاس پخې ورته تړل شوی او وخته د امر بالمعروف یا په هغه محل کې د یو مولوی یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قیچ کیږي. دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاری ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي او هم باید جواب ووسي او هم باید جزا ویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابینځ کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یا چې یا هم شخصي زندانونه ډېر لري چې په شریعت کې شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته او هغه هم صرف د یو پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایه چې تا سره دا شی شته او که نه، چې دا دوی ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کیږي، چې دا هم په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شی چې شریعت خپله منع کړې او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره هغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اتادی په دې نه پوهېږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي مغه اوږد کمیسو پرتوک نه و چې هغه بیا څومره لنډ دی څومره اوږد دی. هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکامو او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نه صد قرآن دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې دا خپل قرآن معنا نه پیږي او تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورنه کیږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دوی شریعت نه دی او دوی شریعت نه راوتلی دی او زه په شی باندې قضاوت کوم، زه نه قاضي یم، همه زه ځان ته دا واک ورکوم او کوم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه مېرمن بارکزی. ښاغلی مختار، ستاسو ځواب
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضي نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي. کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعا به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواګونی سي تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د دل لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه چې په خله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوب نو معلوم وو. اسلام تا ته وایي چې کلموز که ستا لونګ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت یې ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلی. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قمندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زره کسان له منځه وي. او په دې لحاظ په
که موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې دا احکام چې دا کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي، د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي؟ آیا دا خلک دا صلاحیت لري؟
نه قطعاً نه لري. قطعاً دا څوک حق نه لري لارې کې یو سای ودروي، په مخ یې ووهي، ویښته یې ټول ووهي، دغه مونږه محکومه وو. دلته زه هم د دغه کیسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا بېدوره نافذ کېږي، هلته محاکم وجود لري، اسلامي محاکم وجود لري، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین، پخوانی قوانین د فقه له لحاظ د دیوبند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اثرات لاندې اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کېږي،
مو دا خبره مختار صاحب را لنډه کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي. مهرباني وکړئ،
فقط زما آخري موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې اسلام له آدرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی، فقط یوه دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو. مهرباني وکړئ.
کوم هر څوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب په رقم باندې په اروپا کې ناست دی او شریعت چغی و نارې وهي، ښه به دای چې دوی هم یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او وګوري چې د افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست، خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې، مکتب باندې، تعلیم باندې، دورې وهل کېږي، شخصي زندانونه ساتل کېږي، او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه ښه او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویښ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرچ شي، یا ایران ته خرچ شي، یا پاکستان ته خرچ شي، او یا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه.
فکر کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه، نه طالبانو اسلام راوستي په افغانستان کې او نه ساتي شي، دوی د
برنامې لپاره
راغلي او افغانستان نام شو ورسره اسلام.
افغان سیاستواله شکریا بارکزی او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانه و. تر بل خبرونه د خدای پامان.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې د سوريالایو میړنو وتندې جنم ګالېو شازلمو وتندې د وختې دلو بریانو وتندې ಜನಂಗ್ಯಾಲೆಯು ಶಾಸನ್ಮೋ ತಂದೆ ಗಣಕ್ತೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಲು ತಂದೆ ಶಾಸನ್ ಮೋ ತಂದೆ ಗಣಕ್ತೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಲು ತಂದೆ ಜನಂಗ್ಯಾಲೆಯು ಶಾಸನ್.